ډیر مننه سحر لیوال د سحر اته بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رای چې اسلام آباد به د نوې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزې غونډې کوربوي. پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي څیړونکو او فعالانو له سفره هم خبرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي دي.
پاکستانی چارواکي وایي افغان حکومت او پاکستان باید خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. په زابل کې لس تختول شوي ملکیان آزاد شوي دي، او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو لارې حل شي. د دې وزارت وایان قاضي خلیل الله پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي چاري د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکرو پایل ته ښه فرصت وي.
امارا ډایلاګ جو ہے اگلے مہینے شروع ہوگا فورن سیکرٹری
کی دایوی افغانستان سره زموږ خبرې پیلې دن کې دي. د افغانستان او پاکستان بهرنی چارو وزیران به سره وګوري. په دې غونډه کې به خپل ټول اندېښنې بحث وړاندې کړو. د امنیت او سولې ټینګښت به د خبرو یو برخه وي او ټول مهمې مسلې به مطرح شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پنځشنبه ویل چې د څلور اړخیزو خبرو لومړی دور به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهم به په کابل کې ترسره شي. د ښاغلي غنی په وینا افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو خلاص کړي چې څه موده وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له موټر څخه ښکته کړل شوي ول. ملي امنیت تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو کسانو روغتیايي وضعیت د داد وړ دی او ډیر ژر به خپلو کورنیو ته وسپارل شي. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د دغو تښتول شوو کسانو د عملیاتو پر مهال د پیښې عاملین هم نیولي او که نه. د کابل کندهار پر لویه لاره څو ځله هزاره توکمي ملکیان تښتول شوي دي چې یو ځل تختونکو له څو تختول شوو کسانو څخه سرونه هم غوڅ کړل چې په کابل کې پر ضد بې ساري مظاهره هم وشوه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. له دې بری سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فائنل سیالیو ته ورسیده. د افغانستان ټیم به د راتلونکي یک شنبه په ورځ په فائنل مسابقه کې له هند سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې له هند سره سیالۍ ته بشپړه تیاری لري. د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانو سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګولې خوړلې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هېواد په پلازمېنه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د نمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د عملو د پلان په تور نیولې دي. له دې سره په بلجیم کې د عملو په تور د نیول شویو مشکوکو عمله کوونکو شمېر اتو ته ورسید. د فرانسې حکومت د نوي عیسوي کال د نمانځلو رسمي مراسم لغوه کړي دي. په دې ښار کې پرون پنځشنبه لږ تر لږه یو لک پولیس د امنیت ټینګولو او مشکوکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره په دندو ګمارل شوي وه. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې له لندنه په خپل راپورټ کې ویلي په سوریه کې د جګړې په قربانیانو کې تر نیمایي زیات ماشومان دي. له دې سره د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې د قربانیانو شمیر 2,60,000 کسانو ته ورسید. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په سوریه کې د جګړې تلفات د 2014 میلادي کال په پرتلا کم شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنلاره تایید کړه. دا کړنلاره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي. دا کړنلاره په اوکراین کې د روان بحران پړه هم پر واشنگټن اچوي. دا پالیسي چې په څلوېښت مخونو کې جوړه شوې پر غرب تور لګوي چې د ایروشیا په سیمه کې د بحران په مرسته د روسیې ملي ګټو ته د ضربې ورکولو هڅې کوي. روسیې په دې اړه د بېلګې په ډول د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوی چې له واک لري کېدو ته اشاره کوي چې د کرملن له نږدې متحدانو څخه و. د امریکا متحده ایالاتو دا تورونه رد کړي چې په 2014 میلادي کال کې د ویکتور یانکوی چې د واکمنۍ پر ضد په لاریونونو کې لاس درلود. او وروستی خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل هیواد د راکټي پروګرام د پراختیا امر وکړ. روحانی دا اقدام د امریکا په وړاندې په غبرګون کې کړی چې د ایران له لوري د یو راکټي ازموین له امله پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د لګیدو هڅې کوي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي حسن روحانی د دې هیواد دفاع وزیر ته لیکلي چې د امریکا کړنلارې له دښمنۍ ډکې دي او د ایران وسلوال ځواکونه د واشنګټن د بې ځایه لاسوهنو له امله د خپل راکټي ځواک پیاوړي کولو ته اړتیا لري. داسې ګڼل کېږي چې امریکا پر ایران د هغې راکټي ازموینې په خاطر چې د اکتوبر په 10 وشوه نړیوال بندیزونه لګولي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې ولولئ. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان چارواکي په اسلام آباد کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې په څه مسایلو بحث کیږي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په اړه وایي
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لارې په سوله ییز ډول حل شي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو له سفره هم خبرو. ولسمشر اشرف غني وایي پر روان پسرلی کې به هیواد کې د پام وړ اقتصادي بدلونونه راشي.
برای تنوع ترانزیت افغانستان اقدامات جدی انجام شده. خط آهن ترکمنستان در آکینه میرسه.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلی د پروختون کې یو وخت د طالبانو د یو مشر درملنه شوې ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامه لرو او له ډرامې وروسته په اړوند موضوع باندې درته ژوندۍ بحث هم لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیران په اسلام آباد کې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند پرون خبريالانو ته ویل چې دالی دنه به په روان میلادي میاشت کې د امریکا او چین د استازو تر څارنې لاندې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دا خبر تایید کړ. ښاغلي غني په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو استازي به د جنوري په 11 سره وګوري. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبري وکړي.
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لاري په سوله ییز ډول حل شي. د دې عمله د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو مهالویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کته هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سوریه او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي، خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلي غني وویل افغانستان اوږدمهاله سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غني پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسلې اساسي یو انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسأله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکي احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستي اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر ندی راوړي. په څرلی ته بګوري چې د افغانستان افراد مضبوط و قوي و نیرومند و خامخامه مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، یا نو هغه جنګ ده.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نسو پوری چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی څه نرمي نه راوستي او د کابل دولت خپل دغه کې نرمي نه راوستي، نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي، ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډېره استفاده کړې ده په تیرو سرلس کالو کې. نو هغه به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وي چې طالبان هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو استاد ترمن د سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د رواني څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. خو تیره ورځ بیا ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای ګډون کوي. راځو یوې بلې اړوندې موضوع ته. ټاکل شوی چې د سیاسي څېړونکو او مدني فعالانو یو پلاوی په نږدې ورځو کې پاکستان ته ولاړ او د طالبانو او افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو پر شرایطو خبرې وکړي. دا پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري خو له پاکستاني لوري سره د افغانستان پر موقف او غوښتنو خبرې کوي. د دې هیئت غړی احمد سیدی وایي چې تېره اونۍ یو ورته هیئت له پاکستان کابل ته راغلی وو او د سولې د مذاکرو اړوندې پر ځینې مهمو مسلو خبرې کړې وې. فرشته جلالزی له احمد سیدی سره مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکوو.
نو ستاسې ارزیابي اوس ته تاسې خبرتمن یو ارزیابي کړې تر اوسه پورې چې د سولې خبرې په کومې خوا روانې دي؟ آیا دا مذاکرې به وشي که به ونشي؟ آیا دا مذاکرې به نتیجه ورکړي که به یې ورنکړي؟ تاسې دغه مخکنی برداشت مو څه دی د دې ټول وضعیت څخه؟
اوس زه درته وایم، پاکستان په خپل سیاست هغه فشار چې تقریبا درو سلو میاشتو پر پاکستان دواره ده په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دي، اما په خپل استراتیجي په خپل عمق استراتیجي هرگز تر اوسه تغییر ندی راوړي. هغه خبرې چې ما د پاکستانیانو سره وکړه موږ په دې نتیجه ورسېدو چې هغو خبرې تر اوسه یو نوکې تکتیکي دي، فیصلي دي، موسومي دي، غواړه چې فرص پیدا کړي. بیارو په څرلی ته به ګوري چې د افغانستان افراد مضبوط و قوي و نیرومند و خامخامه مذاکره کوي تفاهم ته ورسېږي چې وکتل چې حکومت ضعیف ده، ناتوان ده، یا نو هغه جنګ ده. اوس داسې نظر ده چې یعنې فرض کوم چې ما چې خبرې وکړه د پاکستان جنرال وحید ارشاد و هغه جنرال احسان و عایشه ګلالۍ وزیر و نور ډلو تپلي و، مثلا اختر محمد منصور راغی مذاکره ته، رسول راغی مذاکره ته، یعنې جسرانی پاتې کېږي، افغاني پاتې کېږي، جیش محمد پاتې کېږي، سرفروشان اسلام پاتې کېږي، لشکر تهیوه جمعیت ته ته نور ډلې منګل باغ دي کې قاري محبوب دي کې بلاوی کې بلاوی هغه وخت پورې چې پاکستان داسې تصمیم منه شي هغه ځانې چې د ډیورنډ کرښه هغه خاته ده هغو ته رخصت ورکړي، له هغو حمایت ونیوي، هغو تکمل ونکړي، موږ نتیجه ته چې ورسېږو نهوي نه ده فل نه تامین کېږي.
نو تاسې پاکستانیانو څخه څه برداشت وکړه؟ یا دوی دې ته تیار دي چې هغه ټولې ځالې ور وتړي او تاسې د دې خبرو مذاکراتو له جو څخه ستاسې دا برداشت څه وو؟
یو پاکستانی ما ته یو خصوصي خبره وکړه چې رال شریف ماموریت نه پاتې ده، دی غواړي چې په آخر ماموریت چې تقاعد کېږي یو نام نیک کمایي کړي، دی یو تلاش کوي. اما پاکستانیان په دې نظر و چې دومره چې په افغانستان کې د صلح لپاره واحد نظر نشته په پاکستان کې هم نشته. فوج یو نظر لري، آیسا یو نظر لري، حکومت ملکی یو نظر لري، عمران خان بل نظر لري، ملایان بل نظر لري. یعنی د هغو نظر داسې و چې شاید پل سرتاسری نه سي خو یو نوکي بعضې معضلې چې دواړو مملکتونو په منځ کې یو نوکي به حل شي، یو نوکي سوله به راشي، داسې نظر وه.
سیدی صاحب، دوه خبرې د افغانستان د حکومت او د افغانستان څخه دننه ډېرې اورېدل کېږي چې تاسو یې یوه خبره تکرار کړه چې تاسو وایئ موږ عذر نه کوو. تاسو د افغانستان موقف یو لنډ ارزیابي کوي، آیا افغانستان په داسې موقف کې دی چې عذر ته اړتیا نه لري؟
مونږ په خاو عذر کړی، پاکستان ته ورور مې ویلي، دوم کور مې ویلي، طالبان ته مې ورور ویلي، عذر مې کړی، زوړی مې کړی، نانواده کړی، خدای د پاره و کړی، نتیجې نه دي ورکړي. اوس مونږ مجبور یو، جوابي جوانې له مونږ سره ده، دنیا له مونږ سره ده، دنیا اوس دې نتیجه ته رسېدلې چې پاکستان یو متجاوز مداخله ګر ده، فشار پاکستان ته ورکول نتیجې بهتره ده.
نو دغه د تاسو دغه خبرو ته که سړی فکر وکړي، دا اوس چې مو څه وویل، دا به بهتره نه وای چې دغه هیئت چې اوس تاسو پاکستان ته ځي دا واشنگټن ته تللی وای؟
پاکستان د امریکایانو سره ژوندارمې منطقې دي، اوس امریکایان حاضر نه دي چې افغانان پر پاکستانیانو بدل شي، یعنی په دې معنا چې پاکستان ته ووایي افغانان ته ووایي شاباش، د دې لپاره چې امریکایان ورته ضرورت لري. امریکا اوس هم د پاکستان له موږ نه بهتر احترام کوي، بهتر عزت کوي، اما موږ هم باید چالشي سیاست به وکړو، یعنی فعال سیاست وکړو په دې منطقې کې. له موږ ساکت ستادل کار ښه نه دي.
په کابل کې دا ظرفیت تاسو ګورئ
چې موږ دا توان ولرو د افغانستان ملت، د افغانستان عوام دې ته آماده کړو چې په یو ژبه را روان شي، په یو خوله را روان شي، په یو حرکت. متاسفانه تر اوسه نشته، هر څه به کېږي، باید دا ظرفیت چې نه لرو باید پیدا.
پاکستان ته مو د سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو د سفر په اړه د احمد سیدی څرګندونه اوریده. کچېرې فیسبوک لري د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کوي، هلته وخت په وخت تازه مطالب او نوي خبرونه تاسو هم لیدلی شئ.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکي کال د حمل په میاشت کې به د دغه هیواد د ترانزیت، سوداګرۍ او اقتصادي پروګرامونو په برخه کې اساسي بدلونونه رامنځته شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان هڅه کوي چې په یوه یا دوه ګاونډیو هیوادونو موجوده ترانزیتي او سوداګریزه اتکا کمه کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې اوبه او برېښنا د افغانستان نورې اقتصادي برخې دي چې حکومت پرې تمرکز لري. په دې اړه پام وکړئ د یوسف خان زدران راپورته.
د ایران او منځنۍ آسیا له لارې لاروپا او خلیج سره نښلیدل او دا قینې بندر ته د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ او د تیلو د پایپ لاین را رسیدل هغه مهم پروګرامونه دي چې ولسمشر یې ډیر ژر د عملي کېدو خبره کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د را روان کال د حمل په میاشت کې به د افغانستان په وارداتو او صادراتو کې د پام وړ بدلون راشي او د کارموندنې مهم پروګرامونه به عملي شي. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې افغانستان هڅه کوي په یو یا دوه ګاونډیو هیوادونو له ترانزیتي او سوداګریز اتکایي حالت ته راوځي.
موضوعی که موجود تمرکز اساسی ماست فعلا،
کوم موضوع چې اوس پرې زموږ اساسی تمرکز کیږي، یو د اوبو او بل د برېښنا ده. د انرژي په اړه زموږ سیاست دا دی چې د انرژي په تجارتي مرکز بدل شو. په دې برخه کې ټاپي او کاسا شامل دي، او له بلې خوا زموږ هیواد باید په خپل د انرژي د تولید او صادرولو توان پیدا کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې لاروپا او د چابهار بندر له لارې به له خلیج سره ونښلول شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې باید پایښتي اقتصاد رامنځته شي او دغه هیواد له مصرفي حالته په تولیدي حالت بدل او په ځان بسیا شي. اوس مهال افغانستان ته ډیری صادرات له ایران او پاکستان څخه دي، او افغان سوداګر وایي چې دغه دوه هیوادونه په ځینو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو څخه پر افغانستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. خو یو شمیر تازه خبره شوی راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې افغانستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو هم خپل واردات زیات کړي او له پاکستان افغان سوداګرو واردات کم کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ټاپي یا د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګازو د لیک د پروژې د کار له پیل سره هڅه کیږي چې په افغانستان کې ډیره برېښنا تولید او د دغه هیواد له اوبو هم استفاده وشي.
د افغانستان د ترانزیت د تنوع لپاره جدي اقدامات شوي. انشاءالله د حمل په میاشت کې به د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ اقینې ته ورسیږي.
همدارنګه په دې میاشت کې به د تیلو نلونه هم د قینې له بندر سره ونښلیږي.
ولسمشر غنی تل ویلي چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ په یو ترانزیتي پله بدلوي او له جغرافیایي موقعیته به یې سمه استفاده وشي. افغان چارواکو له دې وړاندې د اقتصادي پروژو د امنیت ډاډ هم ورکړی او ویلي دي هر کله چې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي ګټې په افغانستان کې خوندي شي، امنیت خپله ورسره ښه کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان واورید، خو اوس د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی. د غوراوی کمیټه وایي چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو پیشنهادي غړي حکومت ته معرفي کړي. دغه کمیټې د پنجشنبې په ورځ خپل منځي انتخابات هم وکړل چې دین محمد ګرانی د مشر په توګه وټاکل شو. په عین وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کمیټه د انتخاباتو د قانون له موادو سره سمه نه ده ټاکل شوې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د غوراوی کمیټه وایي تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به 21 کسان د انتخاباتو او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره غوره ولسمشر ته به معرفي کړي. دغه سرګندونه د غوراوی کمیټې مشر دین محمد ګران د پنځشنبې په ورځ د کمیټې له خپلمنځي انتخاباتو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې. د غوراوی د کمیټې نوی منتخب رئیس دین محمد ګران د کمیټې د اقداماتو په اړه وویل:
کمیته مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه 21 تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره، او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره رسمن جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي، او جلالت معال رئیس به له 21 څخه و کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره ټاکي.
د دې کمیټې په غړو کې د یوې ښځې په ګډون د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د غوراوي کمیټه سمود وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا جوړه شوه. سره له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې په کار پیل وکړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیټې کار د قانون له موادو سره سم نه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشکیل، صلاحیت او وظائف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې کچېری کمیسیون کې څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحات سره موږ مخالفت نه لرو، مجریان موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
له دې وړاندې ولسی جرګې هم ویلي وو چې د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته د غوراوي کمیټه قانوني نه ده. د غوراوي کمیټې دا هم وویل: هر څوک چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړیتوب ته کاندیدېږي، خپل اسناد د جدي تر 24 نیټې پورې وروسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې حکومت چمتو دی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات د نوي لمریز کال د اوړي او مني ترمنځ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې 4-5 کاله مخکې د ده په روغتون شوکت خانم کنسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یوه مشر درملنه شوې وه. که څه هم نوموړي د طالبانو د دغه مشر نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دای هغه وخت په دې وپوهېده چې د طالبانو لخوا ورته د خپل مشر د درملنې په خاطر د مننې لیک ورغی. زموږ همکار دا مرکه اورېدلې او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دوله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درمل نه شوې. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته د مننې لیک ولېږه، عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي او زیاته کړه. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته. نوموړي د دغه هسپتال په پرانستونکي وینا کې ویل چې د دې هسپتال څانګه په پېښور کې ځکه جوړوي څو د خیبر پښتونخوا او قبایلي ترڅنګ د افغان ناروغانو درملنه هم پکې وشي. عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر دی چې د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د دې هېواد په عمومي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې ډېرې څوکۍ واخیستې او دلته یې د جماعت اسلامي په ملاتړ ګډ ائتلافي حکومت جوړ کړ. نوموړي څو کاله مخکې پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په احتجاج کې په پېښور کې یوه اوږده احتجاجي ناسته کړې وه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لار هم بنده کړې وه. د یادونې وړ ده چې عمران خان یو مهال د پاکستاني طالبانو پر ضد د عملیاتو مخالفت کاوه او ټینګار یې کاوه چې له هغوی سره د خبرو اترو لار خپله شي، او همداراز یې په پېښور کې د هغوی د سیاسي دفتر پرانستو غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
زمو غاګل ازادۍ رادیو نوري په راپور کې موردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې نږدې 4-5 کاله مخکې د پروختون کې شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه شوې وه. اوس هم راځو د فوټبال یو خبر ته. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د سریلانکا د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال وروستۍ مسابقې ته یې لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ټیم پرون سریلانکا لوبډلې ته 15 ګولونه ورکړل. ټاکل شوی چې وروستۍ مسابقه به یې د هند په وړاندې وي. دا چې دا مسابقه به څه وخت وي او افغان لوبډله ورته څه چمتووالی لري، په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپور ته.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 15 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. شاغلي لالي څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
ما تمام تلاش خود کردیم که جام به کابل بیاریم. تیم ما قوی تر از تیم
موږ به ډیره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. موږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. موږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. موږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ له لقبه دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4، او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 پر وړاندې 15 ګول نو ورکړل. د دې سیالیو کوربه هیواد هند په مخکنی سیالي کې مالدیف ته په 3 ګولونو ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و، او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه او د اتلولۍ جامې ګټلې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلي، څنګه ښه کار وشو چې بیا د سولې خبرې پیلېږي. ګوهر الله له خوست څخه لیکلي، خدا پرست طالبان اوس پوهیدلی دی خو هغه طالبان چې د پردیو لپاره خدمت کوي هغه خ پودی خو بیا هم جګړې ته دوام ورکوي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی د کاغلی اشرف غنی هڅه او کوکخ د سولې لپاره د ستایلو وړ دی. عبد الستار ملک زی له هلمند څخه لیکلی چې د روسانو مرسته د طالبانو سره په حقیقت کې په افغانستان کې د بلې نوې نیابتي جګړې پیل دی. او رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلی چې زما په نظر د روسیې اصلي هدف د طالبانو له همکارۍ څخه دا دی چې روسیه غواړي له امریکا سره خپل نیابتي جنگ د سوریې پر ځای په افغانستان کې مخته یوسي. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لن خبرونه له اجمل تورمان ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د وزارت وایي قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو را روانه غونډه به چې د امریکا او چین استازي ساري د افغان حکومت او طالبان د سولې مذاکرو پیل ته ښه فرصت وي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې هغه لس ملکیان د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې سمو د وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټر څخه ښکته شوي ول. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون سریلانکا ته په 5 ګولونو مات ورکړه. لدې سره د افغانستان لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ فائنل سیالیو ته لاره پیدا کړه. د بلجیم پولیس وایي چې لږ تر لږه شپږ تنه د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې د نوي عیسوي کال د لمانځلو په ځانګړو مراسمو کې د حملو د پلان په تور نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه 55,000 کسان په دې هیواد کې په جګړه کې وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ملي امنیت یو نوې کړنداره تایید کړه. دا کړنداره په امریکا تور لګوي چې له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو او د معلوماتي فشار په مرسته د روسیې د منځوي کولو هڅې کوي.
اته بجې او 2 دقیقې شوې. لجمن سره سم یو کلی زرغګونه ډرامه درته لرو او ورپسې د یوسف خان زدران په کوربتوب د ډرامې په اړه ژوندۍ بحث هم لیاده مباسي.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې څارنوال د فرزانې په ماشومتوب ودول غیر قانوني عمل وګڼه. اوس راځي واورو چې نعیم او هغه کسان چې د فرزانې په ودولو کې لاس درلوده څه دلایل وړاندې کوي.
نثار احمده، ډیره موده مې نه وی لیدلی، ښه خو یې؟
مننه خیم سید وروره، هغه د ځمکې لانجې سره لږ سرګردانه وم.
څنګه سوه؟ ستونزه مو حل سوه؟
هو وروره، ځمکه مو له دعوې خلاصه سوه، د شاغا پیسې مې بیرته ورکړې.
رښتیا ګل محمد هم نشته، تا خو هغه ته پور ورکړی و، بیرته یې درکړې؟
هغه مخکې له دې چې لاړ شي زما پورې راکړه.
په څه ډول پور دې ورکړی وي؟
حسنه پور و، د ګل محمد لاس سخت بند و او ما سره پیسې هم داسې پرتې وې، بیا مې ورکړې.
یار هغه ورځ مولوي صاحب مسلې کولی، ویلې د حسنې پور ورکول ډیر اجر لري.
بس خدای دې لاس برابر اجر درکړي، کوم خوښه وي اصلې خبرې ته به راشو.
او سمه ده، ښه سیده وروره، نه پوهېږم چې ته به څه فکر کوې، خو موږ راغلي یو چې خوشحاله مو رخصت کې، نور مو مزه وروونو.
نه د زهرولو خبره نه ده، از موږ د اولادونو د ژوند خبره ده.
زمیم دی زوی خوشحالی غواړم، خو ډیر وخت شو تش لاس مولېږي.
سیده وروره، د خیر کار دی، بیړه به پیوکو.
نثار وروره، ته به خبرې چې د احمد خبره لا تر اوسه د قدیر د لور سره په ځای پاتې ده، تاسو هغه خبره څنګه کړله؟
سیده، زما زوی په خبرې له قدیر نه سخت خفه شو، چې ولور پرې دوه برابره کړ، دا ستونزه خپل قدیر جوړه کړه.
ته خپه نسی، تر څو د قدیر د لور خبره یو طرفه نسی، زه څه نسم کولای. د مسلې پای ته باید فکر وکړو، داسې د نیمې لارې پریښې خبرې بیا وروسته لانجې جوړوي.
زمونږ خبره د قدیر سره ختمه ده، زما زوی د قدیر د لور سره وعده نه کوي.
صابره وروره، دا کومه وړه خبره نه ده، د ژوند مسله ده. ته اوس ګوره نعیم په ځان او په لور څه کارونه وکړل؟
سعید وروره، زما د خورزې خبره د قدیر د لور له موضوع سره فرق لري.
او ستا او د صابر اولادونه خو شکر پو دي او عمرونه یې کم نه دي.
هو، ما ته هر څه معلوم دي. د خورزې سره مې زه خپله پورته کښته منډې وهم، همدانن بیا هم غوښتی یو، باید ورشو. پرون ونه شو چې ورځ رانه لاړه.
خدای به خیر کړي، خو یوازې د سن خبره نه ده، دلته د قدیر د لور مسله نامعلومه پاتې ده. دا وړه خبره مه بوله، بیا به خدای مکه موږ به هم په محکمو ګرځو.
خدای دې نه کیسه یې ده، زه واده در کوم چې هیڅ خبره هم نسته.
نه مه خفه کیږئ، زما کور ستاسې له سره جار، دا خبره ما ته لانجمنه ښکاري.
څه شوه؟ دغه ده. ښه فرزانې، دا د عریضه ده، خپلې ټولې خبرې دې پکې ولیکلې.
اوس رڼوال صاحب، ما ویل ماما مې را ته لیکل.
ښه، هر څه سمیږي له خیره، نور به غم نه کوي.
څرنوال صاحب، زما درسونه هم ټول پاتې دي، ما هم نه غوښتل چې واده وکړم، ول د ماته د عریضې لیکلو نه ویل.
څنګه چې په فرزانې باندې ظلم شوی، په تا هم ظلم شوی. هلکه عریضې کولی شي، خو ستا ته اړتیا نشته چې عریضه ولیکې، همدا د فرزانې عریضه بس ده.
بیا مې نکاح څنګه کیږي څرنوال صاحب؟
کومه نکاح؟ نکاح چیرته وه؟ ښه، خیر، بیا به په محکمې کې په دې اړه قاضي حکم کوي. تاسو باید فامیلي محکمې ته مراجعه وکړئ.
څرنوال صاحب، که زه د واده په مراسمه کې وای، فرزانه مې نه ودوله، ټول ویل چې ډېرې ژړل. زه په ښار کې وم، سبق ته تللی وم.
او ته خو یې پرېږده چې زما عریضه سمه ولولي.
ښه ښه، لولم یې. فرزانه د محمد نعیم لور چې تره او پلار به په جبري واده مجبوره کړم، اوس په دې نکاح رضایت نه لرم.
سمه مو لیکلې؟
هو سمه ده. یعنی ته د تره او پلار په زوره واده کړې؟
هو سرنوال صاحب، ډېر مې وژړل، هېچا مې خبره نه منله. تره مې وویل دا رواج دی، ته هم په ماشومتوب کې ور په نوم کړې وې.
زما پلار هم ویل چې د ناموس خبره ده، هغه دې په نوم ده، همدا هم رواج دی، باید واده وشي.
ښه، حتماً به هغوی پوه شي چې دوی څه کړي او چا ته یې بد رسولي.
وی دا اور خو بیخي مړ شوی. شیبه مخکې مې لرګي وراچولې. یا خدا ژمی څومره جنجال لري. د اسلام پلاره، ځان ته د خلاصون یوه لاره پیدا کړه، که نه نو نوم به مو د ښار په دروازو ولیکل شي.
اوس نو خبره د خبرې نه تیره شوې ده، هیڅ څه هم نشم کولی.
که دې لاواله فکر کړی وای، دا ورځ به نه راتله.
ته مې په زخمونو مالګه مه دوړوه وښځې، اسې م په ډېرو فکرونو لیونه شوی یم. بخي
رښتیا وایم د اسلام پلاره، اول خو دې پردی لور سره څه کار و. بله بله خبره ده چې نه جینۍ او نه یې مور و پلار راځاو، تاسې په خپله سرزوري جینۍ وکړه.
پردی لور وریره مې واخر، او بیا نعیم خپله واګ را کړی و.
اوس خو نعیم نسته، رښتیا به سره وایي د اسلام پلاره، نعیم ته خو تا خپله وروري مخته کړه، که نه هغه چیرته منل؟
یاره شفیقې، که زه خبر وای چې داسې په کلي کې شرمیږو، چیرته مې فرزانه په دې کم عمر کې ودوله.
ډېر مې وویل چې د اسلام ژوند تباه شو، د دې ماشومې ژوند مه خرابوي. نه نه، چیرته چا منل؟
لا حول ولا غلی شوه ښځې، یو خو تا په دې ډېرو پیغورونو غوږونه راته وخوړل.
پیغورونه به ولې درکوم؟ هماغه د اسلام ګلالۍ جنجال و چې هغه نسیم پکې ځواني مرګ شو.
که نسیم د اسلام په وژلو پسې نه وای وتی، ولې به مړ کېده خپله؟
او که تا هم د فرزانې د واده په شان هماغه وخت سرزوري نه وای کړې، د اسلام ژوند به هم داسې په سرکونو نه تیرېده.
ګوره شفیقې، په دې کلي کې خو یوازې زه نیم چې وړه جنۍ مې واده کړه، زموږ د کلي څو جنکیانې همداسې وړې واده شوي دي، همدا رواج دی. نو اوس نو صابر ډول غاړې ته اچولې.
په هغوی به څوک خبر شوي نه یي، که نه هغوی به هم د فرزانې په شان سخت ژوند درلوده.
زه بابا، د مېړه کور دی، نو هر څه شی به نو. اوس زما سره غم دا ده چې نعیم زما نوم ورته نه یې اخیستی چې فرزانه مې ورور ورکړې وه.
د اسلام پلاره، څوک دي دروازې کې؟ به څوک یې؟
د جلسې وخت دی، لس بجې شوې. ښه، هر یو ووایئ چې څوک یاستئ او د دې قضیې سره څه تړاو لرئ.
زه نعیم د فرزانې پلار یم.
سرانوال صاحب، زه د لورخان یم، د فرزانې مشر تره یم.
زه د فرزانې د نکاح شاهد یم.
زه هم شاهد وم.
زه د احسان الله پلار ملک ستار یم.
ما ته ویل چې د فرزانې او احسان الله نکاح وتړئ.
ښه، مشران خو داسې کار نه کوي، ځکه هغوی خو په شریعت خبر دي، د ماشومانو نکاح نه تړي. ته څوک یې بابا، څه کاره یې؟
هغه زه د احسان الله نیکه یم.
صاحب، که په قانون او شریعت خبر وای، دا وړکۍ جلۍ مو نه وادوله. او رښتیا دا خو زموږ رواج دی نو.
ملک صاحب ستارخانه، ستا نه به وروسته پوښتنه وکم. ښه، د نکاح شاهدانو، تاسو په کوم عقل فکر شاهدي ورکړې ده؟ هلک او نجلۍ خو یو هم راضي نه ول.
موږ څه کړی وای سارنوال صاحب؟ پلار او ترې رضا وو، موږ هم شاهدان شولو.
تاسو شاهدان باید په دې پوه وای چې هلک او نجلۍ رضایت لري او که نه، بیا به مو شاهدي ورکړې وه.
زموږ په کلي کې دا لومړی ځل نه و چې وړه جنۍ وادوله. موږ څه خبرو نو؟
تاسو له قانون هم بې خبره وئ، نو څنګه مو شاهدي ورکوله؟ او ملک صاحب ستارخانه، ته خو د هلک پلار یې، تا باید خپل زوی درس ویلو ته پرېښی وای. وروسته له هغې چې غټ شوی و بیا به دې ورته واده کړی و.
سارانوال صاحب، زموږ په کلي کې هلک او جنۍ په همدې عمر واده کوي. ما خپل خی او چپ لاس نه پېژانده چې واده مې وکړه.
ته د احسان الله نیکه، که په قانون خبر نه وې، په شریعت خو خبر وې. د دې واده مخنیوی خو دې ونه کړ، نکاح دې لا اضافه ورته وتړله.
ما ته یې ویل واده دې راشه، ته یې نکاح ور وتړه. زه هم راغلم، مشرانو همدا غوښتل نو.
ښه، ما ستاسو ټولو خبرې او اظهارات واخیستل، تاسو تر نظارت لاندې. دا چې چا ته څه سزا ورکول کیږي هغه به وروسته معلومه شي. موږ په دوه اویا ساعتونو کې ستاسو دوسیه لیږو.
بله درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او سلامتی له هیله سره د نن ورځې خبرونه پیلو. زه یوسف زدرانی مو تاسو له یو کلی زرغګونو ډرامې ورسته په یو حقوقي ټولنیز او پونیز موضوع با سوریدو تر بولم. د دیونه پښتنه دا و چې د نکاح د شاهدانو شرایط څه دي، تاسو په دې اړه څومره پوهیږئ؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه هم اخلو، خو په خبرونه کې درون میلمه او دینی عالم قاضی صاحب طلب الدین قدیری هم را سره دی. مخکې له دې چې تاسو ته د اړیکو شمیرې ووایم، له مولوی صاحب څخه باید مننه وکړم. غلی قضی صاحب ستړی مشی، بخیر علی خبرونه
ډیر سلامت
مهربانی مننه. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ ل خپل سیمو راته ووایئ چې د نکاح شاهدان ستاسو په سیمو کې څوک او په کومو معیارونو ټاکل کیږي. که پوښتنه یا نظر سره شریکوئ نو 0999203540 بلې شمیرې 0982225 د سټوډیو شمیرې دی را سره اړیکې نیولی شئ. قدری صاحب، لومړی تاسو ته راځو، د نکاح د عقد لپاره شرایط څه دي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نکاح مبارك خود شاهدان و چلو شروطی او په اصل کې خو شروط دو نور لګیدل مهم دي، چا عدل دی او حریت. نو دغه نور شروط کې شته، خو په د نکاح شروط کې نو ختم دغه چلو شروطی چې اصل به وي، یعنی غلام باندې وي، عاقل بیوی یعنی ماتو یا مجنون ده بنده بی، و بالغ بیوی یعنی طفل بنده بی، او مسلمان بیوی دکه شاید دکه مسلمان ده پر کافر شاید نشه گرده ده. دقیقه تلور شروع چه موجود بی دو دقو شهادت پنی کاکی صحیح ده.
او دای وازی تاسو د شاهدانو پاره ولې په عمومي کې د نکاح د عقد صحیح کېدو لپاره شرایط نورم ممکن وي، هغه اوریدونکو ته بیان کړي.
د ساتنې کو خونم دغه دی چې اول خو باید دغه وي چې د دوی دواړو سره لیدلی وي. حدیث شریف فرمایي چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ورته عدل وکړو چې ما نکاح وکړه د انصارو سره، بیا ده ورته وي چې تا هغه ولیدل که نه، د انصارو په سترګو کې څه داسې علت شته، نو هغه به دوی لیدلی وای، بیا به دې دا کار کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده ورته وي چې هغه خو مې ونه لیدل. دغه لیدل په مخ کې او د دوی هغه موافقه د ټولو امورو کې چې ښځه راغشي، ځکه په آینده کې حدیث شریف کې فرمایي چې دا د دې لپاره چې بیا په آینده کې د تاسو مابین کې خلاف واقع نه شي، نو د دې لپاره دا هم شرط ضرور دی. او بل دا دی چې سین یې پوره وي، سغه د سین کې په دې شرایطو کې نو بعضې خطرات وختي دي، او همدغه رنګې دغه مور و پلار هم ورسره استحبابا ضرور دي. اصل خو نکاح د میړه او د ښځې په مابین کې ده، خو مګر دا د جواز یا اشتراک د والدینو د اقربو د هم استحبابان ورسره ضرور دی، بدونم نکاح څه خلل پیدا کوي.
او مهرباني مولوی صاحب، بیا موضوع باندې پات کې کوم اوریدونکو زمونږ سره اړیکې نیسي. هغه هم اخلو لمړی اوریدونکو عبدالقادر دی، لکندار ولایت نه موږ سره اړیکې نیولې. مهرباني موضوع ته اتمن تاسو موضوع حاکمی موضوع اوري، مهرباني خبرونه تراشه.
السلام علیکم، تاسو عبدالقادر تکین یم د کندهار ولایت څخه.
وعلیکم السلام.
کینم کچیر تاسو اسلامي اړخ ترازو او حقوق مسایل باندې خبرې کوو چې په ژوند کې دوه انسانانو ژوند هغه کم اسلامي اصول چې دي دوه یم د کول هر مسلمانۍ ټولنه په دې باندې مکلفه ده، او زیات مسلمان په دغه برخه کې د مولوی صاحبانو دي چې باید هغه په یو کلی کې داسې د واده مسایل منځته راځي، نو هغه کم شرعي مسایل چې دي عموما دا هم له امامانو پورې تړاو لري او خپله خلک دې کوشش کوي. راځئ د جنوب غرب دویم قندهار ولایت کې موږ الحمدلله په ښاري مناسب کې چې کوشش وسیږو تر ډېره پورې دلته چې کوم دلته نکاح تړل کېږي هغوی داوي چې باید پوه کسان په کښې کښېنول شي تر څو وکولی شي سبا د دغې نکاح شاهدان اوسېږي او په راتلونکي ستونزه پېښه نه شي. خو متاسفانه ووایي سرایو سیمو کې مثلا په سراو کې په ولسوالۍ کې ډېره پورې دغه ټکي ته اشاره نه کېږي. جناب سره په دغه برخه کې هسې ملا امامانو ته څه غوښتنه وي چې دوی باید دغه کوم وخت چې د دوی په کلي کې یو نکاح تړل کېږي دوستي رامنځته کېږي، امامان باید په دغه برخه کې څه وکړي، باید دوی ته څنګه دعوت ورکړي، او دغه د نکاح شروط باید څنګه ورته بیان کړي. ټولو مهمه او اساسي خبره آګاهي ده، دوی خبر
منتظر پاتې شوی. مهرباني ستاسو اړیکه مو زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده.
دغه کوچنۍ چې ورکړي بالفرض نابالغه، بیا دا په کوم صورت کې هغه اختیاري بلوغ لري، یا هغه بیا په کومه طریقه باندې ممکنه ده چې هغه اختیاري بلوغ دغه مېړه چې د ده نه وي خوښ بیا بلوغ ته ورسېږي ځان خلاصوی شي؟
ستاسو پوښتنه وي قاضي صاحب، وخت درته وایي. مهرباني مولوی صاحب.
عبدل اول خو محترم عبدالقادر صاحب، خود دغه شروط خود په نکاح کې دغه ډېر ضروري چې اول مقصد او هدف دا لکه مخکې چې تا هم ووي دا یو د عمر دپاره یو دراز اشتراکي ژوند دی، دا په محبت او شفقت او د اولاد په بدن سره ضرور دی. نو دغه پکې شرط اول دی چې حتما د نکاح باید علني شي، داسې په پټه کې تېری نه شي، حتی په نزد بعضې مذاهب هم ودني دغه اعلان شرط دی. د جمعې پر ورځ وي، باید پس مازدیګر دین مازدیګر ځینې وي، ځکه چې د ټول خلک پرې خبر شي. خو سره له دغو خبره ځینې بیا هم دا ضرور ده چې دا شاهدان دي وي. شاهدان خو مخکې عرض وکړو چې دغه څلور شروط لري چې اصیل به وي او عاقل به وي او بالغ به وي او مسلم به وي. د مسلمان دپاره، البته کافر دپاره فاسق هم صحیح کېدای شي. نو که بیا دغه شاهدان عدن ونه لري په صورت نکاح کې هغه شهادت دوی صحیح کېږي. نو دغه شهود که څوک نکاحت اخلي نو باید دغه پکې وي، او همدغه رنګې د شاهدان چې دغه شهادت ادا کې وي د دغه مجلس کې څه کتبي هم نه وي خسته، نو باید د یو وخت کې که د دې مابین کې کوم جنجال رادري وي، جنجال خو بده کې رادري وي، مثلا اکثرا چې د مهر په موضوع کې مهر به نه ورکوي، نو د دې لپاره هغه شاهدان به موجود وي چې هغه شاهدان بیا شهادت ووایي چې موږ دغه نکاح کې شهادت ورکو، په دو کې پنځه لکه یو لس لکه یو دوه لکه څومره مهر و. نو دغه دپاره هغه جنجال به د دوی په واسطه باندې رفع کېږي. دغه څلور شروط په هغه کې موجود دي، په نکاح په هغه کې. نو نور موجودات خو بیا مثلا لږ مهمه یې دغه ده چې محدود فی القذف، هغه څوک چې په کده پورې تهمت ویلوي بیا تثبیت نه کړي بیا هغه تیا دوره ویل کېږي بیا د هغو شهادت نه قبلېږي خو په دغو موضوع یعنې کوک قبلېږي
د لومړی اردن کې پوښتنه داسې عبدالقادر ورور ویلې چې که چیرې شرایط هووي اما د مولوي صاحب مولوي صاحبان یا دیني عالمان چې هلته کښېني که چیرې شرایط یې نه وي پوره فرزند ناانصافي شوي وي پکې لوړ ولور وي دوی باید آګاهي ورکړي هغه نکاح کې بیا هم کښېني کښېننی
ناسته خوب د علمو کې ضرور دی ناسته خود ټول مسلمانانو کې ضرور دی خود عالم د پاره وظیفه فقط دغه ده چې هغه به ټول حدود کوم شرایط چې د نکاح د پاره ضرور دی واجب دی و فرایض دی و مستحب دی هغه دوی بیانوي و علما کرام به بیانوي نه تناب چې بونه مجلس کې په منبر یې باید بیان کړو هر وخت
پاره بیا هم انصاف نه وي په یو نکاح کې چې دوی سره کښېني هغه کې انصاف نه وي مراد شوی یا ولور قیمت وي یا د ماشومانو عمرونه پوره نه وي داسې دې ته پاملرنه کېږي پوښتنه کېږي په دې پسې
خو حتما هغه به بیا هغه نکاح نشي تړلی چې هغه شلوط یې موجود نه وي نو هغه عالم باید هغه نکاح باید ونه چړي او ورته وي چې دغه شلوط ضرور دي تاسو به دغه شلوط په ځای کوي بیا پس دغه نکاح مابین د دو نفرو کې تړل کېږي
یعنی کېدای شي چې دوی بیخي جګ شي چې موږ نه
کېنو
اما اوریدونکي ډېر دا ګیله لري دا شکایتونه لري چې نه پیخېږي په افغانستان کې داسې نه کېږي چې څوک د له کومې نکاح نه جګ شوی وي چې دا یا په اصولو برابره نه ده یا شرایط پکې پوره نه دي داسې کېږي
نو جناب تاسو ته خو معلومه ده چې دغه د افغانستان شرایط بلکې د بعضو نورو ممالکو به هم داسې وي خو ده د بعض شرایط د استعماري د حکومت و بعض استعماري د مالکانو د خانانو دغه شرایط یو استثمار راویلي نو په دوی کې علما باید کوشش وکړو چې د استعمار استثمار لاندې واقع نه شي او باید هغه شروط چې په نکاح کې موجود و هغه حتما په غور کړو لکه غیرت و همت ورسره په کار دی چې د استعمارګرانو دپاره د دغسې استعمارګرانو دپاره باید وویل شي او شرایطو باندې برابر کار وشي دغه وړه خبره نه ده
دویم اوریدونکي د اختیار بلوغ په اړه پوښتنه وکړه فکر کوم
او اختیار بلوغ ارجمند محترم خداس پوښتنه وکړه چې دغه نجلۍ که وړه ورکول کېږي مثلا لس کلنه یا اووه کلنه دا ورکړ شوه بیا دا اختیار لري که نه لري دغه دوه صورت لري که چېرته دغه ولي اقرب ورکړي وي یعنی پلار ورکړي وي بیا نو دا ځان نشي خلاصولی که چېرته ولي اقرب نه وي ورکړي برور یا بل چا کاکا چا ورکړي وي په نکاح سره بیا نو دا چې بالغه شوه دا اختیار لري که دا مړې قبلي وي یا نه قبلي وي ای دې اختیار شته قاضي جدا کولی شي
او مهرباني خیر اوسې دوی ځوابونه حتما واخیست نور اردن کوم په تمه دي هغوی ته هم ورزو چې پوښتنه لري که نظر لري زموږ سره شریکوي مهرباني خپله ځان معرفي کړه
السلام علیکم همت له پکتیکا نه خبرې کوم
وعلیکم السلام همت خان د پکتیکا ولایته بخیر راغلی مهرباني
تاسو او د تاسو د راډو همکارانو او اوریدونکو او د جناب میلمه سره ته زړونو کومې سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
کوم حدیث له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي چې نکاح نه کېږي د کونډې تر څو پورې چې دې اذن یا اجازه نه یې ورته کړې او نکاح د بالغې د فکرې نه کېږي تر څو پورې دې اجازه نه یې کړې خو ګورئ په دې کې د علماو په خپل مابین کې اختلاف ده که تاسو دوهم جیل د مشکات کتاب نکاح وګورئ په دې کې اکثر علما دې ته تللي دي چې نکاح کول یا نکاح جائز ده او په دې کې اختلاف هم نشته د فکرې او دې سند په دې باندې نیولی ده د نابالغې د ماشومې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خپله لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه نو هغه نابالغه وه او د هغې عمر د 50 کالو او په 9 کالو کې دا ورته واده شوه نو که چېرته نکاح د نابالغې جائز نه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به حضرت عائشه رضی الله عنها نه ورکوله نو په دې کې اکثر علما خصوصا د موږ د مذهب احناف علما په دې باندې متفق دي چې د فکرې جائز ده اما چې څارنوال چې د تاسو د ډرامه کې چې څارنوال ورته یایي چې نکاح چېرته ده او نکاح نه ده دا د ما په نظر شریعت له نظر نه سل په سله کې مثلا دا غلطه ده او په دې ډرامه کې باید تغییر راشي. د علما او سره مشوره وشي په دې هغه کې او بیا وروسته په دې باندې خبرې
مهرباني
کنو تاسو کتاب النکاح وګورئ مفصل بیان په دې کې راغلی.
خیر سیمت خان له پکتیکا ولایت او مهرباني تاسو کافی زیات معلومات لودو. بالکل ډرامه چې لیکل کیږي یا اړخیز مشوره پی کیږي مولوی صاحب بیا په دې اړه ته وایي معلومات بدر کې حتمی اختلافي موضوعات دي مولوی صاحب نو دا ډیر بحث ته ضرورت لري. فکر کوم شاید وخت مون کم وي بیان شي خو بیا هم کله څه ورته ویل غواړي.
نو دا خو داسې محترم احمد صاحب چې یو خو موضوع د هغه د پنځه کلنه نه وه دوباره پوښو چې هغه حضرت ام المؤمنین عایشه صاحب شپږ کلنه وه هغه د خطبې خبره وه بنا چې پې وشوه هغه وخت کې د دې نه کلنه وه دا پنځه کلنه نه وه یو خو د اول نه په خطبه کې شپږ کلنه وه بیا په دویم کرر کې په بنا کې په عربي چې بنا ورته ویل کېږي مختص نکاح ورته ویل کېږي یا ازدواج توی ورته ویل کېږي هغه په هغو ساعت کې دا نه کلنه وه. یو خو دا دی چې هغه موضوع مستثنا ده د حضرت موضوع کې خبره دا ده چې دا په حدیث کې راغلې ده چې حتی پلور یې ورکړې وه پلور یې ورکړې وه یوه نجلۍ حدیث د ابن عباس صاحب دی چې پلور یې ورکړې وه بیا دا راضي نه وه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اختیار ورکو چې اختیار لري نو په غوته هم اختیار ورکو.
مولوی صاحب فکر کوم شاید ډېر وخت هغه مطلق عمر خبره هم نه وي ذهني ودې ته جسامت ته دې ټولو ته هم باید وکتل شي ورسره مهرباني. په دې اړه بیا هم بحث پکار دی البته زموږ د خپرونې وخت کم دی خو یو بل اوریدونکی هم اخلو چې دی څه وایي وبخې منتظر پاتې شوی مهرباني. بله ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده دا اوریدونکی خبر نه خبرې نه کوي بل اوریدونکی اخلو. بله مهرباني خبرې نه کوي بل اوریدونکی اخلو. دا اړیکه خرابه ده بل اړیکه اخلو. بله ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده د خبرونې ورسته شي بي دي کله ځر خبرې وکړي. بله
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام خبرونې ته بخیر راغله مهرباني.
زدران صاحب کوم چې جندل
تاسو سلام علیکم خبرې کوي مې رواني په خیر راغلی یم شنه اوریدون کوي ولینا
نو دا آزادۍ رادیو ټول کار کوم خبرې دوم کو تاسو زدران مې علم مولوی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یو کوم دا اوریدونکو څخه دا ایله ده چې په دې لوري سم شو باندې ګوتې ونوي جناب مولوی صاحب هم ناشته زموږ د سوزو موضوع د عائشی صدیقې مفتی مجتهدی عالمې دا غي موضوع جلا ده او نور زموږ نکاح د پیغمبر علیه السلام نکاح جلا ده دا چې اوس په نکاح چې په نکاح ورکوي زدران صاحب تر څو چې ښځه په بچه ورکول په پښتنو کې دا رواج دی چې د کونډې اختیار هر لیور درلودل دا په مشکل رواج دی تر څو چې دغه خرافات او عنانات او رواجات او دغه دود او دستور رسومونه چې موږ لرو تر څو ستنی جامعه څخه دغه جهالتونه ورکمت شي او هیڅ څوک خپل په مقصد ونه رسیږي. نو زما د مولوی صاحب او پښتنه دا ده چې مولوی صاحب یعنی څومره علما کولای شي په چې وسط په بدی کې ورکول کیږي یا سزا پردن په نابالغ سیم کې ورکول کیږي دغه علما و څومره کوشش کړی چې دای ورکی او څومره علما پردغه باندې تاکید کوي چې باید علما د هر سړي مور پلار کاکا دا باید پوچي چې د خپل شزه یې
مهرباني. ډېره مهمه پوښتنه وه دوی به درته ووایي ځکه چې په همدې ډګر کې کار کوي پاتې شوي دي له علماو سره ناسته پاسته ده مهرباني. خیر اوسې پښتون صاحب.
محترم پښتون صاحب ته ډېره ښه مهرباني وکړه. دغه موضوع د حضرت ام المؤمنین عایشه صاحب یو مستثنا موضوع ده هغوی دوی لوی شان درلودم نکلی کې دا نکاح شوه په اتلس کلنۍ کې پیغمبر د دنیا نه رحلت وکړه د ټول علوم د پاس کړل ټول صحابه کرام یې دوینه پوښتنه کړه. په هغو موضوع کې خبره یې دغه ده چې صحیح حدیث دی چې په وخت صغارت کې چې ورکول کېږي که ولی اقرب ورکړه نو هغه اختیار نه لري او که ولی اقرب ورنه کړه کاکا یا بل چا ورکړه نو هغه بیا اختیار لري. هر چې د کلې موضوع د کلې موضوع کې حتما د ټول احادیث همدا وایي فقه هم داسې وایي چې دینه حتما باید ووایي چې بله زه نکاح د فلان کې سره کړم او دغه نه حتما استیزان وکړه اجازه ځینې وغواړي او د بکري نه یې وغواړي. خو بکري خبره دغه ده که بیا دې سکوت وکړم هغه سکوت یې اقرار دی سکوت موضوع د اقرار کې اقرار دی نو دا چې علماو ته دغه ضرور ده چې دا خبره بیان کړو باید خلکو ته وکړو چې په صغر کې واقعا په اوس شرایط کې خو بېخي هغه ده هغه وخت کې خو دولس کلنه سین و اوس خو په بل حدیث کې تنه دولس کالم نه دي شرط بلکې دغه بلوغ د پېچلو شیطان بوزي ورکول دغه په شرط دي. نو دا په موجوده شرایط کې د اتلسونه کوته نشي کېدای، د اتلسونه پورته کې وجود ډېر ضعیف دی.
او اتمن ډېر اوردونکو خپل پوښتنې ځوابونه وخت ملي سب کچېری شهیدان فرزن یو داسې نکاح چې هغه شرایط نه وي برابر، لکه پخوا چې اشاره ورته وشوه، ولور لوړوي، ماشومتوب وي، رضایت نه وي، نور 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 څه، آیا بیا هغه شهیدان کچېری کې نه تر سوال لاندې راتلی شي؟
اتمن شهیدان د ملي لپاره چې باید شهیدان سوال وشي چې دغه موضوع چې تاسو هغه کړی وه سینډي د انجلۍ څه وو، او په څه وخت کې وه، چا ورکړی وه، پلور ورکړی وه که بل چا ورکړی وه، آیا ولی اقرب وه که ولی آباد وه، په محضر کې وه که غیر محضر کې وه. نو محضر هم کې شرط دی په نکاح کې چې باید اعلان کې وشي، خلک خبر شي چې دا نکاح ده.
یعنی دوی تعقیبېدای شي؟
دوی تعقیبېدای شي، او به شهادت بېرته ادا کوي. ولا تکتم الشهادت وما یکتمه فهو آثم قلبه. اوداد شهادت خو همدغه ضرور دی چې محضر د قضا کې به د هغه خپل شهادت بېرته ادا کوي. مرګ کې اختلاف راغی یا په نکاح په طلاق کې اختلاف راغی، نو بیا هغه نکاح غوښتل کېږي، دغه نه بیا هغه غوښتل کېږي چې دی نکاح وه که نه وه،
تر سوال لاندې راتلی شي او حتی ګناهګار حساب
شهادت به هم ادا کوي.
او ډېره زیاته مهرباني مولوي صاحب، ستاسو سره خبرې خوږې وي، اما دا موضوع زیات بحث ته اړتیا لري، خو زموږ د خپرونې وخت کم وي. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې بیا پې خبرې کوو.
خدای دې قبول
کړي. نو درنو اوریدونکو، هر جمعه تاسو کولی شئ لات نیم بجې وروسته یو کلی زرغګونو ډرامه اوري، ورپسې بیا ژوندی بحث تاسو هم کولی شئ 0 اوس 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ.